زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او رای قدر من اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې چې د ماسپخین له 12 تر 1 بجې پورې دوام کوي د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو خو د هر ساعت په پایل کې خبرونه لرو په موکړی د دې ساعت خبرونو ته په خبرونو کې به واورې چې د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې او ترکی جنګي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. بشپړ خبرونه د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله یې شنډه کړې. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ رادیو ته وویل چې جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه او په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته له دې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. مرستیال والی ښاغلی بیدار وایي چې په پرونۍ سهارنۍ حمله کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په میراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو ادبا پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المارو ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې نږدې شل کسان عمدتاً ملکي وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې ور هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس ازادۍ رادیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې وکړې.
جنرال کیمبل اکسپرس هز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the recent Afghanistan.
General Campbell, General Rahil ta de Taliban aw Afghan hukumat tarmanz de sulb khabaro ke de Pakistan de mraste la kabala man naw waila dui hamdaras parzino muhim o amniyati masailo che par Afghanistan aw Pakistan aghizlari khabari wakre de NATO umumi qomandan pa dasi hal ke la Pakistani charwa ko sarakatana ke wich de Afghanistan aw Pakistan pa ariko ke yow zalbia yow lar stunze paida shwi rapor nawai che Pakistani pauziano de Kunar aw de Nangrahar pasimo ke biham de tupuno da zikri aw افغان حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د ترکیه جنگي الوتکو نن د سوریې په خوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکیه چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پایل شوې د ترکیه له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار کلی کې اهداف پنهښ شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکیه چارواکو ویلي چې ترکیه الوتکې د سوریې قلمرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15,000 پولیس په استانبول کې د داعش او د کوردي ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. دا عملیات نیمه شپه د هلیکوپټرو او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیه هوایی حمله یو ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې ترکیه امریکا ته له خپلې انجیرلیک نومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. همداراز پرون د ترکیه او سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې په یوه حمله کې یو ترکی سرتیری ووژل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان لخپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر هم د دوارخیزو همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر د خبر لمخې اولاند هیله څرګنده کړي چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې راغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمر ګابریل په روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د روانې چهارشنبې په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همداراز تمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي، چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړی سفر وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لومړنی عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی دی. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلا بند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند سټیف وارن پرون وویل چې روزل شوی پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. د ورن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 15000 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي ښار خواته پرمخ ځي. دا خبرونه
مولا آزاد رادیو نو اوریدل. دوستان نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د آزاد رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د آزاد رادیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت په ملاتړ ودرېږي. په دې اړه د احمد تکلنا ریپورت اورو، ورپسې د ازادي رادیوي مجله له یاده مباسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیر د هغو وسلوالو د حمله په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیثم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میو منئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د لیکوال، شاعر، څېړونکي او کرکتونکي ارواښ ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د طاهر ځلاند خبري اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په باره کې غږیږي.
ډېر تقریبا مې په شعر کې للی، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د حقوقي غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرح کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د شوزو یو موټیوالي او پیوستون او د شیر په ژبه د شوزو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز د دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نچاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي ارشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې کتنې په بهیر کې د ملي ارشیف رئیس معصومې نظري د دغې ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي ارشیف رئیس ویل په ملي ارشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شاملې دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغوني نثرونه، د قرآني عظیم الشان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څانګه کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قبالی، اقرار خطونه او د نکاح خطونه په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار، عکسونه او اسناد د ځینو موادو د نشټوالي له امله ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیر بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروری کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغستونزو د لری کولو په برخه کې به پاملرنه وسی او د دغه ادارې له مسؤلینو او کارکونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دي له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. دغه راز د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې به د رسنیو پر فعالیت محدودیت نوي. تیره اونۍ د هرات والی محمد آصف رحیمی د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمی زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د ولایت د استخدام کمیټه وزاري هرات کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیر دوشنبه د ادب د ډګری و نومیالی او مخکخ لموخ کړه واخیسته. پروفیسور راجولی شاه خټک د ورپیښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډیرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړي وې. د پروفیسور راجولی شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکام لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولی شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره لدی چې د یو محقق د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم وو. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله. بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول خولا هم موجوده وه. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملی پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبنی لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب مطالعه کړی وو او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
کموږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. کموږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک وو. کموږ په پېښور کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. کموږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی وو. هم یې زموږ 15 ستوري لوستي وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، هم یې زموږ لرغوني دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبي نورو ژبو ته ژباړلی وو.
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي، او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د ده هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کړي او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپاتې کړي او دغه اثار یې هم چاپ کړي.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی به راته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به یې پریزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې، او دې په څنګ څنګ کې به یې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ به ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه په ښه انداز سره به یې ځوابولې. ډاکټر صاحب لینا د پښتو ادب د پاره یو ستره زایوه.
ارواخه ډاکټر راجولي شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پیښور ایډوارډز کالج کې د استادای په توګه دنده تر سره کړې و. تر هغې وروسته پیښور پونتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و، او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پیښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښه د راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښه د راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 400 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګي ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن ابیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
خبر ورچ د هواد پټو کار حقایق بیان دی چې په کې د افغانستان د معاصر شاعرانو 40 قطې پښتو او دری شعرونه په ګډ انګریزي ژبه ته ژباړل شوې دي. د یاد کتاب د انګریزي ژبه لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وای زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبه ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وای چې په زموږ کلی کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم راسپړل شوی دی. دا کتاب چې اناتولوژیک حالت لري پکې د اوسنی زمانې د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلی کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلی کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خودری غدا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې، او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وایي چې په دې کتاب کې اولس پښتو او اولس دری شعرونه دي چې تر څنګ یې لسګونه ښایسته انځورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلفو حالاتو بیان څرګندوي. اتل وایي چې دا کتاب د کورواشیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وایي چې یاد کتاب یې د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د کورواشیا هیواد د ولسمشر په بلنې د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کورواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوه چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه د کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی، د آلمان ولسمشر، د کورواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود نو د ما نه یې وغوښتل چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له ما نه یې وغوښتل چې د کتاب شاته یوسفی ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وایي دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبه ته ژباړلې، او د هغه په خبره چې د کورواشي ولسمشر د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یو کال په ترڅ کې کورواشي ژبه ته هم وژباړل شي.
کورواشي ژبه ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دوه باندې کار کوي په کورواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کورواشي ژبه ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګې لا چاپ راووت چې د ډېرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پلورنځیو او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دی. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګې نورې هم چاپ شي چې مالي لګښت یې د کورواشي هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی، او د ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی، او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډېر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېرې ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه جوړ شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی.
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوې، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي، او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په تیرو لسو کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکو په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د ملکک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی. ویل کېږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و، او کلالانو دا اول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسې دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه سته چې کاروبار یې خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایی سامان چرا دی یا کولران دی یا پنکی دی یا نور کم سی دی حقا تا باید مشکل سی فکر نو که دا چی دی منگی دی یا که گلدانی دی دا مشکل تولی دی مشکل دلاز جوری خپل دا ملک دا غم دی نو پدی خطر باید خلق مشکل سی وطنوان دا خپل دلاز جور دا خپل ملک جور بشید دا فاملا نو که
مشکل سی خلق باید خپل وطن شه باید وکاری خپل کنجی وکاری که پا اوچل کی که پا کور کی باید پلاستیک سکار وانی کی باید نشکن سکار وانی خپل د منګي وب خپل د کنجي وب بیا چې دی وای چې ازمر پر پښتور کې باندې دار دی ازمر پر پښتور کې د بار پیدا سوي ده
کولالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاری چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
ازمر ښکشته چې ده دا په هیڅ وخت کې د نارنج لکه چې نه دا رنګ ده بېدی لوی مسایه د مشا بابا ګمبات د طالبان په شپو کې جلا کوله او کلم په چکوشه د خشې زندره یې ستوري نو په دابازه کې ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خرشي دا دغه نن د دوه مقامت نه لري مګز موږ خرشته چې ده نو موږ د دولت څخه دا خوایښت دي د خلکو څخه دا خوایښت دي چې باید خپل وطن شي کار کې
د خلک په دا کوټي او په تعمیران او په مستان کې د پلاستیکي خرشي یا د پاکستان خرشي یا د ایران خرشي کاری دي چې موږ سره یې سي سل کال دوام لري چې دا ځای د دین د تعمیر په سل کال کې د 200 کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر اجز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللې کې سبولي نو موري وای چې کڅه هم د 5000 کلن هنر پر ځای پات دی خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید د چین هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی په عین حال کې کلالا ناو د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو د پاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وده کړی ده د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتی شیان او لوښي ورنرغو په دیوالونو پورې لګو غولې پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنکو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله د هلمند رخام ډبره د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولای دی و به ورو چې دا ډبره په اختیار هم ډیره بهر صادریږي کڅنګ
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریګ په منځ کې د دې شوخه نشینو رسولي په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستور موټرون په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ رخام په برکې ترول کیږي تر پرمنځلو او ټوټکول ورسته لدی خیرنی او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پر د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي د رخام د ډبرې د سرکان کیسه واز دي غوڅ څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصيږي د خانشین خلک چې دغه کان چاره لنډه دي ساري ازادي رټوي ډیر ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام لغړ څخه ډبري باروي بازه پاکستان ته او ځینې لشکرګاته وړي
ما خپل منتقل لیدل دا هغه ټول دغه د ضرورت په قرارداد وړي چې دغه د نه سره قرارداد سو دی هغه دا شنه دي چې په کاچاکو کیږي بیا دا کار سره خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوي د دولت ته چې باید دولت مخنیوي
طالب د خوړو کیږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول سوی دی وړي کیږي باریږي چې کس طالب زندي اخلي دا یو خو د حکومت زندي اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅي او حکومت یو غشت دوه غشت د بیلوکان او هغه د دې مټرانی وسول داخله کې ویوړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغن نو حکومت ورزي ولې د صاحسه به لري د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون دراسته معلوماتو لمخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤل وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او پلاس ورغلی عناصر په تور بازار کې په ناچیزه به پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتلوی شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسولینو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکی او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي
دا شی اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د مسلو ټونو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسولین د دوی سرلاین او دین لري دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي ولی د دوی قرارداد د 100 ټنه وي ولی داسې اشخاص هم ستای چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کیږي څو ځله د دې شول سوالي د یو شمېر سمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړی دي خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو بو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبر په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچک برو په ولکه کې دی هغه د دې رډو ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنی نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګا د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجي کایو ټن د سالمه استخراجي لساو ټن غیر مسلکي استخراجي او لبینې زی نو د پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو سه امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې سومیا سکه موږ کولای شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیری وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو قرارداد باندې باید تجدید وشي
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د کاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نور هم دولتي ده که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوای تولیدات منظم او ښکلي سوي دي خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخام د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي
ول یو څه د نمانی د خارجي بازار د نشته اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیف ده نه نو په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار مسوداس نشته کې چې د خپل ځای د رول سرمایه گذاری وکړي او زموږ قرارداد کې هغه بل اخر پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي
کارګرول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درنیول توان لري خو کچيري د ډبرې امنه ټینګ سي ډیر سوداګر په خصوصي ډول دی غیر د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړې په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې شپته تنه کار کوي محمد لال کارګر وای کچيري بهرنی بازار پیدا کړنو په سلګونو کسان ته د کار زمينه برابر کړې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډو ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو قانون سته خو د تیرو له سکرو نامنو لامل د پرمانه قانون او ترمزي کلاندې طبي زیرمې هم تر اوسه د نا قانون شنن کو او کاچاګ بر پول کړي دي کتون کوي تر غو چې په ولسوالۍ کې حکومتداري مضبوطه او دغه قانون امنیت ټینګ نشي او د قانون غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستر سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ته اړتیا لري د لاس اوج بلکې دا وړ وړ کاچاګ بر به هم د نشي توکو د ستر کاچاګړونکو په چیر د حکومت ته مهار اوج او د هیواد ستر قانون به د کاچاګړونکو لاس ته ولويږي
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې ماین نه ویني دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به وورو چې وګمه راشي دی لولي
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به ځان رساوه د دوی له لیونې مینې څو میاشتې وروسته یو شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم معشوقې ورته وویل کورته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه خیر دی تکلیف تیر که بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي ماین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اوریده په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې معشوقې ورته وویل دغه داغ می همیشه په سترګو کې وو خو مینه دی ډیره وه داغ دی نه لید اوس چې دی داغ ته پام شوی دی په مینه کې دی کمی راغلی دی ویریږم اوبه دې ډوب نه کړي دا سیند ډیر خونړی دی ته د مینې په زور را پورې وتلې مګر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دې یوسی ماین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانه ویره مالره لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري او کله چې ماین د ستنې دو په نیت را پاڅید معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه ماین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل پسترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ورکوشو چې پوری وزي او بو یو ور
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریو پولیسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی مکتب نه دی لوستی خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته وهڅوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د یو خوږژبي شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي. رفیق ریحان به خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راتو کی
تا پانس څنګه چې تا مانه و پختل. نوم محمد رفیق دی، ته خلص ریحان کوم د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکو یم.
یو خپل شعر راته وای.
دا زما غزل دی، تقریبا درجن د مخه ملکلې دی. غزل دی وای چې دی دوا خستم داد واخستم یو یوړملری سرګو کې نکاد واخستم یو یوړملری غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخستم یو یوړملری وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه غم د خپل هواد واخستم یو یوړملری وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړي وړې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړي وړې پیکر د جهاد واخستم یو یوړ ملری ماتر هیڅ د ځان د خلاصون و نکړی شو هڅه ماتر هیڅ د ځان د خلاصون و نکړی شو هڅه بیا د ګور یاد واخستم یو یوړ ملری وای چې نلرم د چا د بربادی پیکرو نزل کی نلرم د چا د بربادی پیکرو نزل کی زه خو دې برباد واخستم یو یوړ ملری وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحان لاس راکړه تا به ویل ما نه منل و ریحان لاس راکړه غیږه کې فساد واخستم یو یوړ ملری.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای، تاسو ډیر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تنده هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو ویلی چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې؟ ډېره مرسته کړې ده، لکه ما تعلیم بهي ما د مکتب وار نه دی پرانیستی چې ما مکتب ته لاړ وم قلم یې اخیستی یم چې لیکلې دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بله رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکته خبرې
شعر له برکته لیک لوستم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډېر خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقعي ده داسې دی داسې دی داسې
خپل ماشومان دي د فکر کوم د شعر له برکته به د خپل ماشومان ټول ښوونځی تللي
ټول ښوونځی کې دی او یو ساعت یې نه پرېږدم اوزګار نه پرېږدم ټول مکتب د زیو مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی. ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نه سي کولای. ته څه وایې؟
ډېر تاثیر کړی او خپل په ما هېڅ دومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم پردی ماشومه مکتب ته کش کړم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی ځکه چې ما خپل ډېر تکلیفونه ګللي دي ډېر تکلیفونه مې په شعر ګللي دي ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه ابې راته ولیکه هغه نه وروسته به ما جمع
یعنی لیک لوستې رسوې کولې مطالعه
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولای شي؟
مطالعه خو اول نه کولای شم مطالعہ
غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوهیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل میواسم براده او غزل خو هم د هر چا غزل هر شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو سنف ته تخکاری په شاعری کې آسان سنف ده که نه ګران سنف ده؟
که آسان وي او که ګران وي خو ماته غزل آسان ده.
نه په عموم کې څنګه ده؟
په عموم کې بس نو هر څه خپل هغه د زوګ د څوک سره کوم خو وايي سره څوک کوم وايي هم ته خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم.
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم کدر سره اوریدونکي به خوند ترې واخلي او مونږ به هم ورته غوږ سو وا به ورو در سره
غزل دې خدای وکړي چې سپینه په دغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې درلیږم خدای تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښ کې اسویلی سوال او زاری مې در په لاره دي اوښ کې اسویلی سوال او زاری مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متلی غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متلی غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهی ورکړه لویه د سوالونو کاپیله مې در روانه ده چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده اخري بیت دی چې خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نتا یوړه جنازه مې در روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کې شاعري تم پیل کړی یا شاعري مو پیل کړی ده
تقریبا زما د شاعري خو په 1999 کې ما شاعري پیل کړی ده
یعنی د هجرت پر مهال
د هجرت پر مهال پر مې جنسه ساده کې مونږه استوګنو له هغه دمه زما شاعري تر ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړې
بعضې بعضې مجالو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو دروزه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکیره مې چاپ کړې د شپې کسانو یو ته د ټولګه هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب ځای د شاعرانو
تا خپل راټول کړې
ما خپل دې راټول کړې ځنه ملګري راټول کړې درمل ټول کړې دي او صابر بیرې
د تا شعرونه
چې زما شعر نشته دي
تر اوسه پورې دې څومره شاعري کړې په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یې تقریبا به مبالغې چې وایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مو
نو ولې کتاب نه چاپ
بس مکنه د مسایدا شوی چې کتاب ته لاس رسېږي
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کیږي که تاسو ورته زړه نه زړه
هغه د تاسو باندې مرګلی چې لاس راکړي مونږ به سره روان شو
مننه ولې نه مونږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دي لیکلي داسې نظم درته یادیږي
سلوریز به درته وایم خو نظم نه لیکلی سر تر پایا چې په خپل اوخ کو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو په سیرم شوی زه یې کوي
وا ډیر خسته ریحان صاحب شری سین په ډیر زیات دی تاسو ویلې مونږ غزل کې کار کوو یو ځینې یو لامل را ته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډیر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتيږي د زړه بوج مې سپکوي غزل کله چې په ما څه الهام راشي نو بس غزل ولیکم غزل
بل به هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري په بل څه مې واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دی په زړه کې ستا او چاته دی نه دی ویلي را سره شریکوي
مله نو څه ډېر خبرې دي چې چا د سرګند شي ویلي خبرې دي چې نه پټي ځنه خبرې پټي هي دي
ولې ولې نه سرګندوي
بس فلسفه عمل بشاته وینو
یو غزل هم راته وایي
غزل بدلته وایم غزل دی چې الا د نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او ښکلا تیاره پلوی دي تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم برڼا او ښکلا په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانورې د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانورې که زړه بدی چرته کې راغی د پاچا او ښکلا چې څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان
څنګه به خپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خاطه تک سپینه خوله بلخوا دعا او خلا
ډیر خسته ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل منوال
بس مننه کوم چې تاسو غوښتا شخصیت راغ او مسلم مرکه وکړه او مونږ ونه زولو په دغه وخت خپل کې وتی وخت سره ضایع کړو پیغام مې دا چې ټول ورنه بل زما غوښته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کره کتونکی او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسېد. ارواښاد خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کره کتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و. لیکوال شاعر او کره کتونکی طاهر ځلاند ارواښاد خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
ارواښاد پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک ته خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډیر کم کار شوی و د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډیر کار هم پرې کوو. چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی، خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی، یعنی زمون د دې ګټه دا و چې زمون کره کتنه تقسیم کې وویشي په بیلابیلو برخو وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکي په کومه برخه کې ښه کار کولای شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري نو هغه کولای شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لار و چې د را معرفي کړل د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتونو. د خپل لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نور نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنې کړې وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه لدینا خټک صاحب د خدای وبخي په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې اثر مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر راجولی شاه خټک یو خو بي دا هم چې د هم په نو ادبیاتو غږی، د هم د پخوانی ادبیاتو زمون خبرو د فولکلور نه دی. په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فلکلوري کړخونه یې پکې راسپړلې دي هم کار کړی دی. خو ولې یوه په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یوه دا خوبي وه چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو دپاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوری یا مثلا هغه مسائل چې په لنډیو کې ذکر شوی دي، بیا وایي چې څنګه دین په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو، بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همداو چې اروخت په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر خپویده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې خپویده، او بل دا چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو څانګه پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي و، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه الته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیستی، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د اروخت خټک پیسې کول کی، هغه د دې چې دوی په یو بل برخه کې چې البته کم کار شوی دا هغه دا چې پښتو ډیر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلومې چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نومونه هم راته واخلې چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زچ ته تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې، بل خصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریکو ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې دی کار کړی، تقریبا هغه ډیر زیات یادول کیږي. هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کیږي نو له دوی نه ګټه اخلي. ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر، چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې، او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوې کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی. د کتاب چاپ شوی دی، سنگزاری د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډۍ دی، دا ترجمه د پښتونولي ده، د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشا په دې برخه کې یو کتاب دی دی لیکل دی. زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو لپاره یو املا او انشا یو لیکدود مشخص کړی شي. همدا ډول ځینې نور کتابونه هم تقریبا 15 کتابونه چاپ دي، او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلو نه زیات کیږي هغه ناچاپ دي. همدغه اوس هم په یو ډیر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې چې په خوا په بهرنیو کار کړی دی، دویم ځلې په دې لګیا او کار یې پې کوو، نو مهم اثار دی په خپل ژوند کې لیکلي دي.
ډیره مننه ښاغلی ځلان.
کور ودان.
د بلال خوږه اذان، د ملال یا قربانا، زما مینې زما دانا، افغانستان. بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائشتا افغانستانا زما مینے زما زانا خائشتا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا.